خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یوه خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیله شي. دا بیا د هغې خپلواک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات څرګند کړي دي. د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور خور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباطه مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینهو باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولیان ته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځه په مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بال واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، خو په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د خوراک، د پوشاک، د سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینهو څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زور فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې دغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه و تا به څه ویل ولرې تاسو چې په سترګو باندې وینئ چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالک مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي. حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایئ؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسنیو طریقه ده، د ملایمامانو له طریقه او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري، باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي، دغه ارواح یعنی خاله وو وسی نو دغه اولاد سره نیک سلوک وکي هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریانو وسی او کم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی او همچنان د پلارو او اولادو سره دغه پالنه دغه پښتنه دغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي ځکه ښځینه جوړښت یې داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي په هغه سره د هغه لاس نیول وشي نو د هغه حمایت وشي نو که چېرته کوم خلک د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده دوی صله رحمي نه لري
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
اول توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوال کې کچه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید خپل باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي ولې متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځانته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي سپینګیرې دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیرې مطلب چې جرګه کوي د مشران دي اول هغوی خپله دا حق نه ده ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره یا خاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق واخلي شي
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري که څه هم تاسو د خپرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون د چوبو چرا ورکو حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي هغوی عادل نه دي نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي زیاتوالی راځي ځکه حق حقدار ته رسول کېږي متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلې که نه اخلې هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دوی په منځ کې وایي نه نه اخلم هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي ځکه اول ته قسمت ورته جدا که دغه یې تا حق ده اخلې خورې هم د زړه که نه اخلې هم د زړه ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي دا شریعت یعنې په شریعت کې غولول نشته دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او زانتا هغه کوم مال چې پردي ده هغه زانتا راټولوي او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم دي نو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش چې ببینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړېږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمېږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک د نصوصو سره، د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده.
بله، ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لور وي، که هغه خزه لمسۍ وي، که هغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي، او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکوي. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانی پورې چې دي مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری، او همیشه د خزې د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزې ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقې خو پلار خو لا ژوندی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور دی پلار په حق کې نه ورکوي حصه، یا خاوند مثلا د ښځې حصه یې نه ورکوي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په مئی تر نه. دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر استره کبیره ګناه ویلې ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې بل چا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه ده او دای خوري. نو دا ستر او کبیره ګناه ده، الله له دې نه منی کړی دي. او دا حق خدای ورکړی، څوک خیرات نه ورکي، اچا مهنت او احسان دې نه. بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي، نور ور سره قطر روابط کوي، چې علامه معنی میراث واخیسته، د پلار ډوکی واخیسته. نو دا نه د پلار ډوکی دي، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
آزادی ملما د آزادی رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دولسی زره حصے په بریتانیا کې اوسي. اوس د یواسي طبابت کوي، بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زمو شاوردونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورسره څنګه پیلوي.
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده، کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زم، نو 5:30 بجې زه باید راځو که سما او بعد لغه د خپل ماشومان لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم، سه کوم د سنتر ته ځي او بعد لغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا هو بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې مال کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو په کې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 10 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم. په دې حساب چې همکاران ټول ما پېژني، زه همکاران پېژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروع ما هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده.
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سه تر ما یې رتبه جګه ده، تر ما یې تجربه زیاته ده. خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې، که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سه کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې. بیا سه زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده. که یو څوک غلطه فیصله کوي، که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمی او وګوري سي ما دغه فیصله کې دی چې د مریض په ګټه نه وي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري چې زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشحاله کېږم زه د هغې خبره واورم، یا کېدای سي چې هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پرې کوم او ځان به پرې پیوم.
تاسې په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورځو، یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سې په هغه کې، یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سې هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سې ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سې زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو، او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سی هغه له مانه مشرم ده، کېدای سي سي د روغتون رئیس هم یې، خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سي مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په اسې کومه فیصله
وکړي. مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم، چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجونو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو، بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کړم؟ اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې هم طب ولیکو، درېیم مې هم طب ولیکو، ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم، د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو، یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې او میدان او تعمیر و هر شی غټ ول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو، نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول، هغه د جدې میاست وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه، نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واوره م وي نو یخ به م شاید ډېر کېدو،
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړئ هغه مو تر پایه ولوست
ډیر لسو په پنځو سم کې کابل ته ترغلو بیا یو دوه کاله وروسته سې کله د شوروي يرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کله روسي عسکرو سه اشغال نو وروسته یو تعداد افغانان ګوندی ملکونو ته هجرت وکړو نو په هغه کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته هجرت وکړو راغلم
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکړو
نه د لخطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو سه هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو یما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سومه او سه بیا کله دوم کال سه بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاور کې بیا هم دا خبره و چې د ګوندونو کارت غوښتلو سه هغه ما سره نه و سه په هند ایس ګوند کې ما نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا حالت ما یو دوه کشمیری ملګری پیدا کړی په لاور کې سه د پلار وزیر د صحت په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبر وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه په دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درې مثلا په امتحانونه یې واخیستل بعد لږه بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټول لکه د جنکو پوهنتون او استادان ټول شزی وي
دغه ټپ پانځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پانځي د الکانون جونی یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلای وای سې زه په شنو نمبر بریالی شوی وای خو لاور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي هلته ډېر زر زده سو نه یوازې سې وکړم اول ځل خو په شنو نمبر مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړ او افغانانو چې په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست دوی ملامته اومه هغه د زه بله خاطر د تعدادو سه دوم چانس کې یا دریم چانس کې کمه بدل خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل یې څه و
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید زحمت دې زیات وباسې کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شې استعداد خوندن او خو به هغه کې دلیا چا چې ډېر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کامیابی دی خو پاکستان کې یو بل سیستم اوسه دی هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د سیټ په حساب راتلل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي کوم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اغا بی اخستن شاگر تکره او کنو نو اغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبور او سی زیار یا زامت دیرو باسی
کلا چه لب تب فارغ شوی نبلنه کارمو چی ری پیل کرده
یعنی فارغ تسیل سومه لپنجاب نه بیاراغ لمردان که ماستاد او شپک نسی پیشور که او که او بعد لغه مې بیا په کار شروع نکو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کې کار نو کو سله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د خاصی ورکړې ځال ته کار شروع کمه خو هغه ول پښتنه دا وسه تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلل سي دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خط راوړئ مال زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی ده سې هغه مسلمان زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځمکه کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
بم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې
درې نوی نتر نه نیوي پوری سه کار وکړو نن سوه نه نیوي
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچم نو کړی فکر به مې نه وکړی چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم سه کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس یې تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و بعد لغه بیا ما خاوند ته تصمیم ونیوی سه راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه م ورکړو او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موږ ته په سمه توګه اوسي او خلاص یې او بعد لغه به بیا ګورو شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې دي، کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې لیوي خواوې ماشومان مې ول دواړه وړول خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود ما زوی اوس هغه مریض و
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي اوس وایي څه کوي.
لور مې ماشاءالله شوه، یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې ستامله نږدې نه ده لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه به بعد هغې کابل لیدلی نه ده خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده امپیریال پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پانتنو کې حسابي شي په سبوایوس شری ماشاءالله پینځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حسابم هغه ډېر کار کوي سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دې خوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې سه د ښځو د تعلیم ده د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دین ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعال برخه درلوده خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل سې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم. اوس فلحال دا کله سې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده لکه له شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند سو خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم هغو یې ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي سې تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د هغو لپاره د دین ځکې کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم ورلیږم سې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سې دا اوسنی ډاکټرانو سره سې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې یو غوته سې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غوښتنو ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سې تر لیکچر دا د سې تاسو ماته خپل ستونزې وایسي سې زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سې کوم سوال تاسو لري. دوی مانه دا غوښتنه وکړه سې موږ خو د دې بنلي تخصص امتحانونه سې دا په دنن افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم سته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مد دین کې د مسولینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم ځکه خپل د دین کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي زه اغوی سره می تماس نیولای هلی ځل کومه سي کدا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی. کویت ته ولي لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکلې ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته. دوی سره دا یو تاثر و، نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي، یعنې کیدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي. له شروع نه همدا خبره وسي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایې، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، که به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ مېلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.
مګای مغرو تک نوریان په پسیدی میته میته روانه ته وشان په پسیدی پیلی وای پرلاری چیرا مګای مغرو تک نوریان په پسیدی میته میته روانه ته وشان په پسیدی پیلی وای پرلاری باندې بیرې
سیب ارون دی مازی تتوانی کمی سیلو نت نوریان پا پسیدی ویدہ میدہ ربان دوشان پا پسیدی شپلی وی پرلار چیر مبیای مبرو ست نوریان پا پسیدی ویدہ میدہ ربان دوشان پا پسیدی شپلی وی پرلار Jiramabhyayi vabrosat binuryan papasidhi Midamidharavanat ushan papasidhi Shpiliwai purlari Shpiliwai purlari Shpiliwai purlari Shpiliwai purlari Shpiliwai purlari Shpiliwai purlari Shpiliwai purlari